السلام علیکم ل د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو ازادي رادیو او ری د رواني خبرونه ډیره برخه روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام ته ځانګړی شي. خو لمړی به خبرونه ل احمد تکل واورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان حکومت پر طالبانو تور لګوي چې د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې 12 تنه ملکي افغانان وژلي دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلاب د سکرو په یو کان کې 4 کسان وژلي. او د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې د مبارکې میاشتې په لومړیو اوو ورځو کې 12 ملکي افغانان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي دي چې طالبانو له دې وژنو سره ثابته کړه چې د دایمي سولې ټینګښت ته ژمن نه دي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره پکار ده چې طالبان تاوتریخوالی راکم کړي، د اوربند غوښتنې ومني او د سولې د پروسې شریک واوسي. طالبانو له دې مخکې د اوربند لپاره د افغان او نړیوالو غوښتنې رد کړي دي او ویلي دي چې دا غوښتنې بې ځایه دي. د بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې سیلابونو د سکرو په یوه کان کې 4 کسان وژلي دي. د تالاو برفک ولسوال عبدالله احمد برفکی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلاب قربانیان د سکرو د کان کارګران دي چې تیره شپه په یوه سمڅه کې بند پاتې وو او مړه شوي دي. ښاغلی برفکی وایي د دې کسانو مړي تر اوسه په سمڅه کې پاتې دي، خو د ایستلو لپاره یې هڅې روانې دي. د برفکی په وینا په پیښه کې شاوخوا 10 کورونه او کرنیزو ځمکو ته هم زیان اوښتی دی. له دې دوه ورځې مخکې د بغلان ولایت په دهاني غوري ولسوالۍ کې هم سیلابونو شاوخوا 50 د استوګنې کورونه نړولي وو. په پکتیا ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تندر قلی اردو وایي جګړه تیره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ په انځر کې کنډو سیمه کې هغه مهال وشوه چې طالب وسلوالو د ملي پاڅون کوونکو پر پوسته ډله ییز برید وکړ. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې د تلفاتو په اړه وویل
د ملي پاڅون کوونکو لخوا دغه ډله ییز برید په شاته بول شوی چې په پایله کې 2 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 1 تنه نور یې ټپیان دي. په دغه ډله ییز برید کې د ملي پاڅون کوونکو 2 تنه شهیدان او 3 تنه زخمیان شوي هم دي.
تندر قلوردو همدراز د لوګر ولایت په مامدغه ولسوالۍ کې هم د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د 50 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قلوردو ویان ښاغلی مومند وایي وسلوالو طالبانو نن د مامدغه ولسوالۍ په دینو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو وسلوال برید وکړ چې په شاو تنبول شو. ویان زیاتوي چې په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو د دریو سرګروپانو په ګډون ټول 15 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پوځي ځواکونو نن د مې په 3مه د سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي. جنوبي کوریا تایید کړې چې پوځیانو یې په سرحد کې د شمالي کوریا له سرتیرو سره د ډزو تبادله کړې ده. د جنوبي کوریا د پاوز ستر درستیز نن وویل په سیمه ایز وخت سهار په 8:40 د شمالي کوریا له لوري د جنوبي کوریا پر سرحدي پوستو پر لپسې ډزې وشوې. د ستر درستیز په بیان کې ویل شوی چې مقابل لوري ته له خبرداري وروسته جنوبي کوریا هم ځوابي ډزې وکړې. بیان زیاتوي چې په دې ډزو کې د جنوبي کوریا لوري ته زیان نه دی اوښتی. له دې پیښې یوه ورځ مخکې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په عام محضر کې څرګند شوی دی. کیم تقریبا 40 ورځې نه ولیدل شوی او ځکه نو د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. په روسیه کې په یوه ورځ په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو نږدې 10,000 نوې پیښې ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې د روسیې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ لپاره د ټسټونو شمیر زیات کړی دی، پرونۍ شمیره ساری نه لري. له بلې خوا د مسکو ښاروال ویلي دي چې دی ښایي د ښار کلابندي اوږده کړي، او د پلازمینې اداري چارواکو یې ویلي دي چې له دې وروسته به په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د ماسک کارول حتمي کړي. د تازه شمیرنو له مخې په روسیا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټول شمیر له 1,24,000 اوښتی دی، او یوازې پرون 9,463 تازه پیښې ثبت شوي، چې د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین هم په دې ډله کې شامل دی. په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیون ته نږدې شوی، او په دې ناروغۍ تر اوسه له 245,000 زیات کسان مړه شوي دي. نن د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په ډیرو هیوادونو کې د ژورنالیستانو ځورول او ویرول دوام لري، او چارواکي هڅه کوي چې د کرونا وایرس د وبا په اړه د راپور ورکولو پر مهال حقایق پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دې مناسبت په خپل بیان کې وویل دا ځانګړی اهمیت لري چې هم مسلکي خلک او هم ژورنالیستان د هغه څه پر اساس چې دوی ویني او اوري راپور ورکړي او خپل نظریات څرګند کړي. پومپیو وویل چې په ځینو ځایونو کې ژورنالیستان نیول شوي ځکه چې دوی په خپلو راپورونو کې په جرأت سره د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزه کې د حکومتونو د اقداماتو په اړه پوښتنې او انتقادونه کړي دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په خپل نوي راپور کې ځینې هیوادونه او له هغې ډلې ایران او قزاقستان یاد کړي دي چې د کرونا وایرس په اړه د راپور ورکولو پر مهال یې خبریالان ګواښلي دي. دا و خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. هیله ده چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې به مو روغتیا ښه وي او له کرونا څخه به په امان کې وی. دا چې روژه ده او کرونا هم ده، په همدې پلمه غواړو د روژې په میاشت کې د امیدوارو مېرمنو په ستونزو وغږیږو. دا چې دوی په کوم حالت کې روژه نیولی شي یا په کوم حالت کې روژه نشي نیولی یا د روژې خوړل هغو ته روا کیږي، په دې اړه او همدا ډول چې دوی په دغه میاشت کې یا په دغه وضعیت کې چې اوس کرونا ده کوم مثال خوراکي توکي باید استفاده کړي چې د دوی صحت ورسره ښه وي. نو د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې اړه لاغلي د نسایي او ولادي برخی له ډاکټر یاغلی نجم السما شفاجو سره خبرې کوو. همدا ډول د خبرونې په دویمه برخه کې به په روغتونونو کې د میرمنو په ستونزو هم وغږیږو. دا چې ډاکټران او نرسان نشته دي، میرمنې شکایت لري چې دوی کله روغتون ته ځي نو ورته پام نه کیږي. خو د خبرونې د پایل موضوع مو هم د روژې په میاشت کې د امیدوارو میرمنو په ستونزو راڅرخي. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د خبرونې میلمانه را سره د ټلیفون په کرښه ده آغلې نجم السما شفاجو. هرکلی و ډاکټر صاحب، خیر راغلی خبرونې ته.
خپل سلامونه د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، او دوی ته د روژې مبارک میاشت مبارکي وایم، او د دې روژه د الله تعالی دربار ته قبول منزوروي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. مخکې لې چې پښتنې تراشم، یو یادونه کوم چې ګران اوریدونکو خصن خويندې کولای شي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او خپلې ستونزې یا پښتنې شریکې کړي. د خبرونې د اړیکو شمیرې مو هم د 0995 15 30 0725 225. نو دا غو شمیرې دي چې تاسو کولای شئ له موږ سره پرې اړیکه ونیسئ. وروسته به بیا هم یادونه وکم، خو په پیل کې اغلې شفاجو کرا شو دې ته چې مینې په کوم حالت کې یوې امیدوارې میرمنې ته د روژې نیول روا دي یا کولی شي ونیسي، او په کوم حالت کې بیا دا نشي کولی چې روژه ونیسي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې روژه د اسلامي ارکانو څخه یو مهم رکن دی چې باید هغه کسان چې صحتمند دي، جوړ دي، حامله نه دي، هغه د روژه ونیسي. د دې لپاره چې لکه څنګه چې مونږ په کور کې هغه ګن پاکو، کورونه پاکو، ځایونه پاکو، نو د بدن پاکي هم روژه ده چې په د یو کال په دوران کې هغه خواړه چې مونږه کوو او کوم خواړه چې اضافي دي مونږ په بدن کې ذخیره کیږي نو هغه د روژې مبارک میاشت سره ټول فلتر کیږي او بهر وځي مصرفيږي. لکه د روژې په نیولو سره مونږ خپل صحت ته ډیر ګټه رسوو چې په هر مسلمان باندې فرض ده. لکه کوم احکام چې خدای تعالی وایي چې اوکې هغه به کوو، کوم چې وایي چې مه کوئ هغه به نه کوو. خو راجو په امیندواره ښځو باندې چې آیا روژه دې ونیسي که اودنه نیسي، په دې باندې مختلف نظریات دي چې مختلف تحقیقات په دې باندې شوي دي چې کومې ښځې روژه ونیسي کومې نه. خو په مطلق ډول باندې روژه نیول د امیدوارې ښځې لپاره جایزه په دې نه ده، د دې لپاره چې ورځې اوږدې دي. تقریبا 10 ساعته یا زیاتره مونږ روژه کیږو، نو په دې دوران کې امیدواره ښځه ډېر ضرورت لري چې مایات وسکي، مختلف خوړونه استفاده وکړي، او هغه جریان کې چې افطاري وي یا روژه ماتی دوران وي د سر ماښام نه تر پښنمي پورې، دغه مدت ډېر لنډ دی. او ښځه په دې مدت کې دا خوړه وخوري، دا د تراوی وکړي، دا د خوب وکړي، څه دې وکړي. نو د امیدوارۍ په دوران کې امیدواره ښځه ډېر انرژي یا کالوري ته ضرورت لري چې هغه کالوري د ماشوم د قالب د جوړولو نه نیولې تر دې د مغزي نشونما، فزیکي نشونما او دماغي نشونما لپاره ډېر ضرورت دی چې په اولو وختو کې د امیدوارۍ په اول 4.5 میاشتو کې تقریبا 150-200 کالوري پورې ضرورت لري. د امیدوارۍ په آخره کې تقریبا 300 کالوري ته ضرورت لري. نو که چېرته امیدواره ښځه روژه ونیسي نو دغه کالوري به د کوم نه واخلي، د کوم ځای نه به واخلي؟ حال دا چې مونږ وایو چې امیدواره ښځه دې په هر 3 ساعتو کې یو شی وخوري چې ماشوم ته قوت ورشي، انرژي ورشي، زور دې ورشي. نو که چېرته روژه ونیسي نو دغه کالوري لاره بند کړه، نو څنګه به انرژي واخلي چې هم د ښځې د فزیکي فعالیتونو لپاره انرژي ته ضرورت لري، او هم د دې په خېټه کې چې کوم ماشوم وده کوي او د دې ساختمانونه جوړیږي، د عصبي سیستم نه نیولې تر بینایي سیستم، تر تنفسي، تر هاضمي، تر هډوکي، سکلیټ، دا چې جوړیږي په هر لحظه کې دا انرژي ته ضرورت لري. لکه څنګه چې یو کور جوړیږي نو هغه په مختلف دوران کې مختلف ساختماني مواد ته ضرورت دی. نه لکه یو مرحله کې تیګو ته ضرورت لري، ساده جوړیږي، بیا خښته ضرورت لري چې دیوالونه جوړیږي، بیا چت جوړیږي. نو په هر لحظه کې خښتې، تیګې، سمټ، خټې، سیخونه ته ضرورت لري. همدغه چې یو ماشوم قالب لویږي نو په هر مرحله کې یو ویټامین ته، یو منرال ته، پروتین، کاربوهایدرات، شحمیات، اوبو ته ضرورت لري. نو که چېرته عملدار ښځه روژه نیسي په دې ساختمان کې په یو حصه کې که تاخیر راشي یا زن راشي، خدای مکه ماشوم ته زیان رسیږي. خب بیا هم زده گناه که نشم چې امیدواره ښځه وایي چې روژه د خپل افطار کې خدای دې د دوی عبادت قبول کړي. خو په افغاني ټولنه کې زمونږ په پښتنو کې، زمونږ په مسلمانانو کې ډېر مونږ ماشاءالله په مونږ کې یا په امیدواره ښځه کې ډېر دغه د اسلام غیرت او قوت ډېر زیات موجوده دی چې دوی سرزوري کوي، وایي نه زه روژه نیسم، زه خو نیولی شم، په ما خو اسم نه دي شوي، ما په ټولو ماشومانو کې روژې نیولې. نو خبره دا ده که عملداره ښځه یا امیدواره ښځه ته درې شپې او درې ورځې شیوار نه کوي، نو د دې په زړه کې دومره د خدای محبت دی، دومره د اسلام هغه مینه د دې په زړه کې دی چې درې شپې درې ورځې روژه نیولی شي. خو دا چې عاقبت څه کېږي او د ماشوم ته څه زیان رسېږي، هغه ساینس پوهان پوهېږي چې څومره ورته زیان رسوي.
هغه ډاکټر صاحب که راشه دې ته یعنې که ماشوم د یوې میاشتې هم وي، یوه مور نه شي کولی روژه ونیسي که نه؟
روژه د امیدوارۍ په دوران کې او د هغه ښځې چې شیدې ورکوي چې ماشوم یې د شپږو میاشتو نه ښکته وي او بغیر د مور د شیدو نه د نور شیانو څخه استفاده نه کوي، نو دوی ته جایزه نه ده. خو دوی کولی شي چې نور عبادات وکړي، د دې لپاره چې دوی معمولا د کور د مشرانو لخوا نه ملامتۍ کې قرار نیسي او د لویانو لخوا نه ورته ویل کیږي چې یاره مونږ خو عملداري تیر کړې ده روزې بقیدو زموږ ماشومان سم دم راغلي او داسې نور خو دوی کولای شي چې د دې لپاره چې هغه خپل وجدان آرام کړي خپل ضمیر آرام کړي دوی کولای شي چې خپل نور عبادت وکړي لکه مونز او داس لکه ختمونه د خپلو کې تراویګان د خپلو کې او ټول نه مهمه خبر ده چې د روژه دار خدمت چې کوي هغه څومره ثواب او اجر لري.
ډیره مننه په دې اړه به وروسته خبرې کوو. یو اوریدونکی راخلو. بلې سلام علیکم. بلې
محترم محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ورو سلام علیکم. په زړه فری وردګ یم. ده چات کول سوال
یې خیر اغلی وردګ صاحب مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لري د خبرونې د موضوع اړوند.
مننه. نو وکړم خوښ په دې ما چې د ډاکټر صاحب نن په خبرونه کې لري موږ یو مریض دی د درې میاشتو نه په دې خو باندې استپروکوت ورته پیدا کیږي. دغه استپروکوت یې دوامدار وي بیا نو کله کله وینه هم وي نو دا پنځه میاشتو حملم لري نو بیا کله دا استپروکوپ ښه وي د درېو څلورو ورځو دپوره بیا نو بیرته بیا شروع شي نو اشتها م لري او چې کله دغه مریض لاتي داسې سترګو تورو ځل دا سترګې سیاهي کو
روژه نه نیسي که یې نیسي
والا روزا نیسی زر تمره چه ارتایه ما چه در روزا بعدیش از کداس تکلیپیه چه سبا مثال ده باین الار ما خبال خبره تتن بدی وی روزا زکا نیسم از زکا پرز خبره ده نو ده دو دفعه دستی واغایی جه زده دکتر سبنام ده خطره ده چه کل موگم دست پلا رو پلاتو سی مکیو چه شوشتم دست لاسرسه ام نکی او اقتصادی وضعیت بم خراب ده سرای چه وکا چه دست ده دو مشکل نه سرای او پو
ډیره مننه خوشحاله اوسئ کورمودن ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورېدله د ښاغلي فضل هادي وردک ستاسو ځواب دوی ته څه دی؟
بله دا خوراکه چې د پنځه میاشتو حمل لري او استفراقات کوي او وینه په استفراق کې راځي دا مسلمه خبره ده چې د هضمي سیستم کې چې کوم مشکل وي د حاملداري په دوران کې هغه نورم زیات شي. د دې لپاره چې هغه تغیرات چې د حاملګي په دوران کې راځي هورمونی تغیرات یا میخانیکی تغیرات چې د هضمي سیستم کې راځي هغه سره دلبدی او استفراقات زیاتیږي او دا چې وینه ورسره راځي په استفراقات کې دا خو نورم د ښځې حالت خرابوي او کمپونۍ خواته بیایي. بېلغنه امیدواره ښځه او هغه ښځه چې شیدې ورکوي هغوی خو کمخونی وي او دا نو په سلاتر شته دا په استفراقاتو کې وینه لري خو نورم د دې وجود کمزوري کوي او ورسره چې روژه نیسي خو نو دا خو بیخي بیا خو داسې خبره ده چې باید چې دا خوراک روژه وخوري. د دې لپاره چې په هضمي سیستم کې د ورځې په طول کې تقریبا مخکې مې وویل چې تقریبا 8 ساعته چې روژه کیږو موږ نو ټوله ورځ معده خالي وي نو یو دم موږ ډېر تږي وو یا اوبه ډېر وخورو یا چای ډېر وڅکو یا نور خواړه زر زر وخورو نو په معده باندې بوچي په معده باندې بوچي پسې بیا وروسته د خوب وخت چې موږ بیدیږو نو معده باندې ډېر زور راځي. نو ځکه دې خوراک ته مې توصیه دا ده چې روژه د خپل افطار کې بیا به قرض انشاءالله چې ونیسي نور عباداتو ته د خپل دوام ورکړي د هضمي سیستم یو ډاکټر ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې په معده کې څه مشکل دی چې خواړه نشي هضمولای استفراقات کوي او وینه پکې ګرځي. خو زه یو څو ساده آسان خبرې ورته کوم چې هغه کاملي کې د دې لپاره چې دا ورور وویل چې موږ د ډاکټرانو ته لاسرسی نه لرو او وردګو کې دي او کویم ډاکټران اوس ټول په قرنطین کې دي نو کولای شي چې دغه زما توصیه دې سره د خوراکي سره مرسته وکړي. د ورځې په ټول کې اول خو روژه خپل ماته کی خدای دې ورته د نور عبادت او اجر ورکړي نور عبادت د خپلو کې روژه د خپل ماته کی نو جر جر ډوډۍ وخوري د درې ساعته وقفه دې نو ورکړي د دوا خوړو په مانځ کې نو لکه د ورځې په ټول کې کولای شي کرم کوو بادرنګ وخوري سار وخت چې د خوبه پاتې ده یو شی وخوري چې د معدې تیزاب وچ کاندي لکه ناخود بسکیت وچه ډوډۍ یو شی وخوري چې معده تیزاب جذب شي او د ډوډۍ په منځ کې مایعات نه استفاده ونی کی مایعات زیاتره تین چای ونه خوري گازدار نوشابه دې ونه سکي ساده او بده وسکي هغه هم یو غړپ وخوري او ژر ژر دې وخوري او ډوډۍ د خپل لکه اته نه وخت ډوډۍ باید وخوري، لګ لګي وخوري چې امیده ضعیفه ده هضم کړای شي. چې ډوډۍ وخوره پرې نه وځي، یا د کینی یا د وګرځي چې ډوډۍ هضم شي. که چېرته سرګدي پرې وځي نو هغه د معدې محتوي بېرته خولې خواته راځي، د بدن یا استفراقاتو سبب کیږي. نو داسې د کمپونۍ دواګانې بهتره به دا وي چې پتکاری واخلي، چې د خولې د لارې نه د کمپونۍ دوا کېدای شي چې ونشي خوړلی. نو د ډاکټر په مشوره باندې د کمپونۍ دواګانو څخه استفاده وکړي، د دې لپاره چې حاملګي هم بنده کم خونه کړي او دا چې استفراقات هم کوي بېخي به کمپونۍ زیاته شي. نو ښه به دا وي چې خپل کمپونۍ بېرته تداوي کړي، چې خدای مکه بیا ورته نقص کړي.
ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې، السلام علیکم. بلے سسواڑی کرو خوشا مہربانی وکئی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خان جی صحت خیر؟
خوشحال ہو سب خیر. اگلے چھوک لکم زیا
مننا جوندی و سی شسے ول افغان خبری کام د فلم
منزلے افغان سیب له هلم منځ خیر. اگلے مہربانی وکئی د خبرونی د موضوع پاړه ک ل ډاکټر سیب کوم پختن لري اوری
سره ول ډاکټر صاحب څخه دا ده چې دا فاميلي شو ته د سی په عمومي توګه باندې د روزي خوراک نه خوراک سره دا به د علماو کار چې داسې فتوا ورکوي، چې یا مثلا هغه به هم د داسې ډاکټر په مشوره باندې چې هغه پوه ډاکټر ستونو معلوماتونه وکړي، چې دې ته حتما تاوان کوي. او بله پوښتنه مې دا ده، که چیرې دغه انرژي چې دا ضرورت ورته لري، دا د روژه ماتي وروسته په مصنوعي درملو باندې نه پوره کېږي؟
مننه، خوشحاله اوسې افغان صاحب کورمودن. ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدلې، دوه پوښتنې. یو دا چې دغه مېرمنې چې روژه خوري باید په دې کې د علماو فتوا وي کنه، او دویمه دا چې مثال که یو مېرمن روژه نیسي خو نشي کېدلی هغه انرژي چې دا ضرورت لري په روژه ماتي کې د درملو په واسطه بېرته پوره کړي؟
دا مسالم علي چې مونږ الحمدلله مسلمانان یو، او د روژې په ګټو باندې پوهیږو چې ګټه یې زیاته ده، تاوان خو اصلا نه لري. او اوس دا ثابته شوې ده چې د روژې په نیولو سره معافیتي سیستم ډیر قوي کیږي، او داسې دفاعي سیستم قوي کیږي چې هغه حتی ویروسونه هم له بینه وړي. نو او دا غیر مسلمان خلک چې دی اوس د دې ایدیا نه یا د دې د ګټ نه هم دا غیر مسلمانان هم استفاده کوي، چې غواړي چې هغه نه غواړي چې اسلامي جنبه ورکړي، دته د اسلام نیکنامی راولي، خو غواړي چې امده غسی او دفاعي سیستم نور غیر مسلمانانو خلکو ته هم جوړ کړي، چې هغه دفاعي سیستم پروژه دار کې پیدا کیږي. نو دومره ګټ لري چې حتی غیر مسلمانان هم اوس غواړي چې روژه ونیسي. خو پاتې شو د امیدوارې خزه خبره، چې د امیدوارې خزه خبره یوازې نه ده، دا هغه په خټه کې چې کوم ماشوم واده کوي دا هغه خبره هم ده، چې کچیر ته امیدوارې خزه خپل روژه افطار کې ښه کافي انرژي او خواړه واخلي، همدغه ماشوم کېدای شي سبا ورځ ډیر یو ښه د دین عالم جوړ شي او د مسلمانانو پېښوا جوړ شي ان شاء الله. نو او دویمه خبره دا ده چې دوی پښتنه وکړه چې پات له روژه ماتې نه دوی کولای شي چې د لس دواګانو نه چې ښه کالوري ورکې استفاده کولای شي کنه. نو که چېرته د طبي خوړو نه استفاده کیږي هغه بهتره ده، نظر دې ته چې دوی د کیمیاوي او د ترکیبي انرژي او کالوري څخه استفاده کوي. نو د خزه میده به عمر ځای ونه لري چې دومره کالوري ته دا ضرورت ولري، او میده کې خپل واچي چې دا کالوري د په یو پلا استفاده کړی شي. د دې لپاره چې د عملدار خزه خېټه غټه وي، د میده باندې زور راوړي، میده عمر ځای نه لري چې عمر ډوډۍ وخوري، لکه یو غیر حامله شخص یا خزه میده ځای آزاد وي کولای شي چې غواړه وخوري. عملدار خزه چې دوه مړې ډوډۍ درې مړې وخوري بیا یې نس دکسی، نو د میده ځای تنگ وي، هغه عمر نه شي کولای چې وخوري. او د نور درمل دارو څخه چې انرژي تولیدوي دا غي نه چې استفاده ونه کی خدا، خو خدا چې د طبي غذا او څخه استفاده وکي، د ورځې په ټول کې استفاده وکي، کما کما ژر ژر استفاده وکي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکو هم راخلو. بلې، السلام علیکم. بلې، ستاسو اړیکه روښه مهرباني وکي. فکر کوم اړیکه پرې شوه. نو بل اوریدونکو به راواخلو. بلې، السلام علیکم. بلې تاسو اړیکه روښه وي د مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکم زه؟
علی جان دا خوست ولایت لا یعقوبای ولسوالۍ.
بخیر راغلی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرې یا وروي.
مننه باز روندیو سه دا پوښتنه کیږي چې دا دوا کال کیږي چې دا ستونه می درد کې پښتونی چې ناراضي او ډاکټر ته ورغلم ما دوايي راټړیو چې دا یو رقم میکروب دا دوی چې خرم خوم چې دوا نه خرم بیا هغه رقم تکلیف لرم ته باور سره
مننه خوشاله اوسې. ښه د ډاکټر صاحب د دوی تکلیف خو د ستوني تکلیف وو، لیکن یو موضوع تر اعظم تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې مثال د خبرې د یو ښځه چې امیدواره وي د هغې لپاره خصوصا په مایاتو کې کوم شی مهم دی چې دا چای وڅښي، سړې اوبه یا ګرمې اوبه وي یا جوس وي، کوم شیان ښه وي د دوی لپاره په دغسې یو وخت کې چې د روژې ور اخوا کرونا هم ده؟
بله.
نو تاسو کوم وړاندیز کوئ دوی ته؟
سمه ده. اول به د ورور پوښتنه ته راشو چې دوه کاله کېږي چې ستوني درد لري، نو یو ځل د ګوشګلو ډاکټر ته ورشي، د ستوني ډاکټر ته مراجعه وکړي چې په ستوني کې تانسل نه وي، او هغوی تصمیم نیسي چې که چېرته تانسل وي هغه به عملیات کړي. د غیر له هغې نه مالګوبۍ، که چېرته دوی روزمره خپل عادت کوي چې مالګوبۍ سره غړغړه کوي، نو هغه به ډېره ورسره مرسته وکړي، او خپل د غاښونو حفظ الصحه ډېر مراعات کړي، او غیر له هغې نه د ستوني ډاکټر به ورته مشوره ورکړي. او پاتې شو د امیدواره ښځې چې کومو مایاتو څخه استفاده وکړي. مایات د هر مایاتو څخه استفاده کولی شي چې هغه طبیعي مایات وي، که اوبه وي، که چای وي، خو نری چای وي، که خوروا وي، که شړومبې وي، که جوس وي، خو طبیعي جوس وي، د قطۍ والا، د رنګ والا جوسانو څخه استفاده ونه کړي. خو اوس بدبختي په دې کې چې دومره د انرژي بازار ګرم دی، او دومره اعلانونه کیږي، او دومره خلک تشویقیږي، او دې سره هڅېږي چې د دې نوشابو څخه استفاده وکړي، چې پښتنه یې مه کوه، چې حتی خلک پرې باندې معتاد شوي دي. عمله ښځې موږ ته راځي چې وایي که دغه قطۍ وخورمه د ما ډوډۍ هضمېږي، خټي غونه مې باسي، او که نه خورمه ډوډۍ مې د زړه په سر باندې دریږي او استیغ نه وهم. نو دغه خبر ده چې د معده انزایمونه ضعیفیږي، د معده کار دا نوشابې کوي، نو معده تنبله شي، او کله چې دا نوشابې نه وي نو دې معده سم کار نه کوي. نو ښه ده چې د ساده مایاتو څخه استفاده وکړي. او د مونږ د افغاني په ټولنه کې خو زیاتره مونږ د چایو څخه استفاده کوو. که ته چای نه استفاده کوي نو د نری چای نه استفاده وکړي، هغه مشکل نه لري. او تاسو ویل چې اوس د کرونا موسم دی، نو زیاتره توصیه په دې ده چې مایات ژر ژر وخوري، ګرم ګرم مایات وخوري، د دې لپاره چې د ویروس د تجمع نه په ستوني کې مخنیوی وشي. دا خو بیخي صحیح خبره ده چې هر خواړه مونږ خورو، یا خوراک وي یا نوشابه وي، نو هغه باید ګرم وي، او د بدن د حرارت سره باید سمون ولري. که چېرته ډېر یخ وي هغه هم بدن ته زیان رسوي، که چېرته ډېر سور وي هغه هم بدن ته تاوان رسوي. نو ښه به دا وي چې د شیرګرمو خوړو او اوبو څخه استفاده وشي، تر څو بدن ورسره د بیګانګۍ احساس ونه کړي. او د اوبو خوراک د امیدوارې ښځې لپاره ډېر زیات ضروري دی، د دې لپاره چې هغه اوبه چې ماشوم پکې لامبو وهي په خېټه کې، هغه اوبه هر درې ساعته بعد هغه تبدیلیږي. نو خدای دا په دومره ظرافت په خپل قدرت سره جوړ کړی دی چې ته فکر وکړه چې د دې اوبه د مور په خېټه کې بدون د دې نه چې څوک یې وویني او یا یې احساس کاندي، دغه اوبه په ډېر ظرافت سره او د خدای په علم سره دا تبدیلیږي. نو که چېرته مور اوبه نه نسکي، نو دا اوبه به د څه شي نه تبدیلیږي؟ تاسو دې ته فکر وکړئ. او هر 15 ساعته بعد د دې اوبه مالګي مواد او منرالونه تبدیلیږي. که چېرته ته فکر وکړه چې 15 ساعته مونږ روژه یو، او په 15 ساعتو کې یو ځل دا مالګي مواد تبدیلیږي، نو څنګه به تبدیل شي؟ که چېرته دا ښځه میوه نه خوري، ترکاري نه خوري، مالګه نه خوري، نور منرالي مواد، کلسیم شیان نه خوري، نو دا به څنګه کیږي؟ نو ښه به دا وي چې د مختلفو مایاتو، مختلفو خوړو څخه چې مختلف طعمونه لري، مختلف رنګونه لري، د دې نه لذت ویسي او استفاده وکړي. د دې لپاره چې خدای تعالی وایي یو د مریض روژه نه نیسي، یو د مسافر روژه نه نیسي. نو امیدواره ښځه په مریضانو کې راغله، نو په دې کې خدای تعالی ویلی دی چې روژه دې ونه نیسي، حتی آغا مایند چه خپل ماشوم ته شودی ور کوي خدای تعالی دومره مهربان ذات دی چې وای چې د ماشوم لپاره د مور خپل روزه ما ته کید دل لپاره چې ماشوم ته خواړه جوړ شي.
مننه. او بخې یو بل اوریدونکو هم راخلو. بلې سلام علیکم. استاد سوالی کا رخصه وک د رادیو پر ځای
بله
مهرباني څوک
کوم ځای
بله مهرباني وکئ
څوک او بای و سلام خو به شما خو د تاسو سره مخرب
تشکر زنده باشین
د ستاره خو مې راځه سره جوړ شو دي بالا مرغه په تماشا
خوش آمدین به برنامه مهرباني اگر کوم سوال از ډاکټر صاحب دارید در رابطه به موضوع برنامه مشنوه
بله دکتر صاحب سوال می است می خانمای که حامله دار است به می ابتدای حامله داری به 3 ماه 4 ماه اول امی تفلیزی اگر مثلا ماه روزه باشه امی خانم روزه بگیره به می 4 ماه اول خیلی تاثیر داره به بالا امی تفلیزی مثلا تفلیزی از او جسمی خود ضعیف میره یا به مو 8 ماه آخر دیگه نمیره اگر جا بسم که با کدام وقت اگر زن حامله دار بگیره با بال تفلیزی اثر بد داره ولی زن حامله از چه غذایی باید استفاده کنه کم تفلیزی تقوی به اگر جا با تخیل میره بگیره میکنه
شکر زنده باش نتمن جا میتون
خدا حافظ باش
خاز موږ اوریدون کوي چې له بادغیس څخه اړیکه نیولی و ډاکټر صاحب د یو پوښتنه ده هم و چې مثال کچری د وی میرمنې امیدواری د 3-4 میاشتې وی او هغه روزه نیسی دا منی روزه په ماشوم څه تاثیر کوي کنه کړ دوی ته جواب هم په دری ورکړي
برادر محترم شما سوال کرده بودین که در کدام مرحله حامله داری روزه زیاد زیان‌آور است و کدام غذاها را در جریان حاملگی استفاده بکنه. پیشتر من یک مثال دادم به پشتو که شاید نفهمیده باشین، مثال یک تعمیر دادم که خود حمل مثال یک تعمیر ساختن است که بر تعداد سنگ استفاده میشه، بر دیوالایش خشت، بر چتش کانکریت و سیخ و سمت و اطراف استفاده میشه. امی رقم قالب یک انسان که در بطن مادرش مفته در مراحل مختلف ساختمانهای خود ای قرار می داشته باشه که سیستم عصبی، سیستم بینایی، سیستم عظمی، سیستم تنفسی، اسکلیتی قالب مفته و در هر مرحله از این ویتامین های مختلف و منرال های مختلف مواد کربوهیدراتی، شحمی و قندی ضرورت می داشته باشه که اگر در هر مرحله از این مواد درست برش نمی رسه ممکن است که خرابی و یا زیان‌آور باشه برای ساختمان جسمانی از این روشایم و جنینی که در بطن جور میشن و این هم فراموش ما باید نشه که 1000 روز اول زندگی مهمترین روزها در حیات یک انسان است که او از زمان القاش رو میشه کمی دوران حاملگی رو در بر داره تا 2 سال اول زندگی که 1000 روز میشه. اگر در این وقت خانم حامله متوجه تغذیه خود باشه و در 2 سال اول که طفلش تا 2 سالگی میرسه متوجه تغذیش باشه که خوب در غیر از او پسان باز پایده نداره.
دکتر صاحب یو بل مسئله هم دا چې زموږ اوریدون کې امر ته اشاره وکړه خو مخکې لغه یو بل اوریدون کې راخلو. بلی سلام علیکم. بلی استاسو اړیکه روښه ده مهرباني وکړئ څوک لکم ځای بلی فکر کوم څوک له فرازخه
حاضر ورو ده فرایلات
په خیر اغلی عبدالودود له فرا ولایت څخه مهرباني وکړئ د خبرونې د موضوع په اړه له ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري اوروي.
ما
راځم څه دا پوښتنه چې دا زه
چې مریض
سم نه خوازم نه کیدا څه د مشکل. اوکې صحیح شمه نه تاسو پوښتنه به ډاکټر صاحب ته وای ډاکټر صاحب مخکې چې دی اوریدونکو پوښتنه جواب کړي دغه پوښتنه پاتې ده چې مثال اوس خروجه ده اکثره په کورنیو کې ډیر غواړ او ډیر درانه خوراکونه وي مثال اکثره پیرکی یا بولانی چې ورته وایي سرکړی شیان وي دغه شیان ډیر پخیږي چې هغه مثال په میدې درنیږي نو په دغه سی وخت کې هغه مېرمنې چې امیدواره دي هغوی ته باید ځان ته خواړه پاخه شي که نه هغوی هم کولی شي له دغو خوړو څخه استفاده وکړي.
برختیا هم چې د روژې مبارک میاشت کې چې په دسترخوان باندې پکوړینی چپس نه پیرکینی خو سړی روژه نه ماتي نو دا خو یو بد عادت دی چې دغه بد عادت ته باید مونږ تغییر ورکو او د سالم خوړو باندې ځان خپل عادت کو. خو امیدوار ښځه چې د ورځې په طول کې روژه نه نیسي هغه د ورځې په طول کې کولی شي چې د هر خوړو څخه استفاده وکړي چې په ماښام دسترخوان باندې کینی بیا هغومره خوړو ته د دا غوړ سره کړو ته زړه هم نکېږي نو میدا یې دا کوي د انرژي کافی وي لوګه ورته نه راځي. خو کچیر دا روژدار کس د دې غوړو شان خلک په کورو سمبوسو یا نور پیر کې غوړ سره کړو څخه استفاده کوي نو چې درې مړې وخوري بیا اشتیا اوس وځي او بیا ورته زړه په باندې شي او په زړه یې څنګه دریږي او ادمیږي نه نو خطر به دا وي چې د دې خوړو د استفاده څخه مخنیوي وشي زیاتره د ترکاری څخه استفاده وشي خرما څخه پروژه ماته کې استفاده وشي د دې لپاره چې خرما خو موږ ټول پیږو چې د سنت طریقه ده چې روژه په باندې ماته شي او ګلوکوز ډېره ښه منبع ده او نننۍ تحقیقات کاروي چې خرما د سرطان ضد ښه تاثیرات لري نو هغه خرما په خوړلو کې هم باید ډېر زیاتی ونهشي د دې لپاره چې که زیات خوړل کېږي نو زیات ګلوکوز بدن ته ځي او د چاغښت سبب کیږي نو د دریو نه تر پنځه دانو خرما که په روژه ماتي کې استفاده کوي نو دا به ډېره ښه منبع د انرژي او ډېر ښه تاثیر به ولري د ضد سرطان. نو د ورور م چې پوښتنه کړې وه د سرات څخه یې لکه چې زنګ وهلی و چې د امیدواره ښځه د کومو خوړو څخه استفاده وکړي چې ماشوم یې ښه راشي نو لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې زر ورځې اول د ژوند ډېرې مهمې ورځې دي نو په دې کې د مختلفو خوړو څخه استفاده وکړي چې په دې کې مختلف لکه د ترکاریو څخه مختلف طعمونه لري مختلف رنګونه لري مختلف قوارې لري چې هغه کتلو باندې بنده خوشحاله شي نو مختلف میوې دي چې د هغې نه استفاده وکړي غوښو څخه استفاده وکړي د لبنیات څخه استفاده وکړي په غوښو کې زیاتره د چرګ او د مایې د غوښو څخه استفاده وکړي هغه مایانې چې واړه یي د غټو مایانو څخه د نه خوري نو د چرګ غوښو څخه د زیر استفاده وکړي دا به ډېره ښه وي نو یره د نشي چې د نورو غوښو څخه هم دوی کولی شي چې استفاده وکړي خو سپین غوښه په کې ډېره نه وي سره غوښه ډېره وي د دې لپاره چې دوی ته ښه د پروتین منبع هم ده او وینه ورته ښه جوړوي د غوړو شیانو څخه د ډېر استفاده وکړي بیا هم د غوړو په استفاده کې دوی زیاتی ونه کړي لکه دوی په همدومره د غوړو څخه استفاده وکړي چې د دېګ بیخ ته باندې غوړ شي او دېګی پکې نه نښلي د دې غوړو څخه استفاده وکړي او غوړ باید اوبلن وي د کلکو غوړو څخه استفاده نه کړي خو زیاتره د زیتون غوړو نه استفاده وکړي بې ضرره دي او په خواږو موادو کې هم دوی زیاتره وي ونه کړي نو خطر به دا وي چې د اصل څخه استفاده وکړي وایي ټول خواږه خواړه مضر دي خو بغیر له اصلونه د اصلونه ډېر استفاده وکړي د امیندواره ښځه او د لبنی موادو څخه چې شیدې منشأ ده چې د هغې نه مستې پیروی کرت چکه هر څه چې جوړېږي د دې نه استفاده وکړي چې هر تان د دې خوښېږي لکه که شیدې نه خوښېږي د پیروی نه وخوري د پیروی نه خوښېږي شیدې د مستې کې هغې نه استفاده وکړي خو په دې وختو کې ډېر یو بد عادت د مریضانو په منځ کې د امیدوار ښځو په منځ کې راغلی دی چې پریزونه خپل مختلف کسانو نه اوري او مختلف مشرانو نه مني بیا پریزونه کوي چې یاره د دې نه زه پریز کوم چې ماشوم مې خراب نشي یا دا چې میکروب لرم په وجود کې په بدن کې ماشوم مې خرابوي که چېرته دا پریز مات کړم خو ښه به دا وي چې دغه غلط خبر خپل د مغزو نه وباسي او زیاتره د لبنی مشتقاتو څخه استفاده وکړي که شیدې که مسې که هګۍ که وښه یي که هر څه وي زیاتره د دې وجود ضرورت لري نو د دې د خوړلو نه باید پریزونه ولیکي او پاتې شوه د مایاتو خبره د مایاتو خبره مې مخکې هم ویله وکړه چې مختلف مایاتو څخه باید استفاده وکړي خو طبیعي مایات وي نه ترکیبي او کیمیاوي.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکی هم راخلو. بلې السلام علیکم.
راغلی تاسو واړی کا رخصه ده مهرباني وکړئ څوک لکم زه یار سر پاړی کا کیس
مننه هم کار ته سلام تاسو ته زری جرمل ما دي خوش کولای چې نمای کوم کې ډاکټر ته سلامونه وایم
خوشاله سي جرمل سي مهرباني وکړئ د خبرونی د موضوع اړوند کوم پښتنه لري اوري
مننه پیدا سي د ډاکټر څخه پښتنه دا ده چې زما مېرمنه د ومه شو حامله ده نه الوات تر نس باندې لري خو دوی بدن ډیر درد کوي کنه موږ چې ډاکټران ته ورغلی وایي چې مس دې مېرمنه کلسیم یا مواد کم دي مشروم د دوم دوا چې کمزوري کنه هغه دوا یو ورکی خو دوم راوړه د دوا یې نه ورکی نه د مېرمن باندې څه سي نه کی نه اوس دا نو سره خوږي چې موږ غونډې ته به ډاکټر په دې برخه کې وضاحت ورکړي
اتمن مننه خوشاله سي زیار مل صاحب ډاکټر صاحب د دوی پوښتنه مو واورېدل او چې ستاسو ځواب د دوی لپاره څه ده
دوی وویل چې مېرمنه د و میاشتو حامله ده بیا نور پونه شو
دوی چې وجود درد کوي کنه داسې لکه ډاکټرانو ته ورزي دوا اخلي خو تاثیر یې نه دی کړی او داسې مړاوي غونډه ده
سمه ده کاشکې پوه شو چې دوی د مېرمنې څوم بچای ده د دې لپاره چې په افغانستان کې ښځې ډېر بچي راوړي زر زر راوړي د یو بچای هغه کمبوتات په وجود کې پوره نه وي د شودې ورکولو دورې پوره کړې نه چې بیا بل ماشوم په خېټه شي نو دا په اډو کې کې د کلسیم کمای راولي د نورو منډالونو کمای راولي چې حامله خزه وجود درد کوي لکه زنګنونه ملای پخې لاسونه یا پخې لاسونه بډې شي نو دا د کلسیم د ویټامین دی د کمبود څخه کېږي خطر به دا وي چې د کلسیم یو ځل کټستو کې چې کلسیم څومره کم دی ویټامین دی کټستو کې خلا چې څومره کم دی او څومره استفاده باید وکړي خو کچیرته د قرنټین موضوع ده نشي کولای چې ټستو کې نو خطر به دا وي چې د کلسیم ګلون استفاده وکړي او خپل پښې لاسونه ډیر مرته ونیسي د دې لپاره چې د دی ویټامین ډیره ښه منبع هغه المار ده چې د پوستکي لاندې یو رقم غوړ دی چې هغه د المار په لګیدو سره په فعال ویټامین دی باندې تبدیلی کی او دا مشکلات به حل شي
ډیر مننه ډاکټر صاحب په پای کې اداره ته وایي چې هغه مېرمنو ته تاسو څو وړاندیز لري چې اوس مهال امیدواري دي یعنی کومه خبره پات شوی دا یوازې روزه نه ده بلکې کورونا هم د کوم وړاندیز هغه ته لري نو مهرباني وروي
نه هغه خزي چې زیات ټینګار کوي په روژې باندې دوی کولای شي چې نور عبادت خپل عبادت ته ادامه ورکړي لکه څنګه چې وویل منځونه او دستونه ختمونه تراویګانې د نور روژدارانو خدمت او د ښه رویې سره دوی کولای شي چې هغه خپل ذهن آرامه کړي او خپل ځان د ملامتیا څخه وباسي او کله چې ماشوم په خیر پیدا شو پاګ میاشتې شو دې ورکړې بیا باید نو نه خپل قرضي روژې نیولای شي چې په دې باندې خپل ځان ملامت هیڅ نه کی او دوی ته د خیر او عبادت غوښتن کوم ان شاء الله چې دوی روژه ک نه شي نیولای یا نه نسی نو نور عبادت ته د خپل ادامه ورکړي د دې لپاره چې نور عبادت ته هم بدن ته ګټه لري او د هغه ماشوم چې د دوی په خېټه کې دی هغه امدا اوس نه مونږ زکۍ امدا اوس نه عادت کیږي په قران وایل باندې امدا اوس نه عادت کیږي په خ اعمال باندې نو چې راځي په خیر ماشوم پیدا شو هغه په خپل لاس په فامیل کې نور کسان روزه نیسي روزه نیول دا په خپل بیا زده کوي په خپل روزه نیسي ان شاء الله او ډیر ښه مسلمان او ډیر ښه ماشومان به ان شاء الله چې اوسېږي چې اسلام ان شاء الله چې دوی پښوی او ډیر ښه حافظان بشي عاملان د قران بشي او شایقین
د قران بشي ان شاء الله ډیره پنونه البته زنی به بیا دا هم مثال حتی کروجن نه نسی هم پښلمی تر پاتېږي یا داسې خی چې ماروجانی والی د کنه یعنی دغه خپل دغه ډول کار چې ستاسو څنګه ارزوي چې څوک روجن نه نسی بیا خو ځم په تکلیف کوي نیمه شپه را پاتېږي که په لاندو کې دا پوښتنه هم جواب کړی
مخصوصا امیدوار خزه هغه خوب ته ډیر ضرورت لري چې باید خوب وکي کچیر ته امیدوار خزه آرام کوي نو ماشوم په خېټه کې د څه آرام اعصاب باندې لویږي خو بیا هم کچیر ته دا مجبور ده چې پښنمی ته تیارول لپاره پاتېږي خو دا خو دې باندې خو پویږي چې د پښنمی تیارول هغه ډیر زیات ثواب دی اجر دی پکې او په دې رقم سره دا خپل هغه خپل ذهن او زمير خپل آرامول شي چې زياره کروجه نه نیسم دروژدارانو ته پیشنمای تیاروم که پیشنمای تیار وینو خدای دې ورته اجر او ثواب قبول درګه.
ډیر مننه کو خوشاله اوسې کور مودن
مهرباني سلام علیکم
کور ودان ډاکټر نجم السما شفاجو وا چې د روژې په میاشت کې د امیدوارو مېرمنو د ستونزو او مسایلو په اړه سره خبرې وکړې. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه د ځینو مېرمنو شکایت دا هم و چې دوی روغتونونو ته ځي، هلته ډاکټران نشته دي، نرسان نشته دي او د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په همدې اړه د ملالۍ روغتون له مرستیالې اغلې ډاکټرې حفیظې مرخیل سره خبرې کوو. دا سره د ټلیفون په کرښه ده. تاسو ته ښه راغلاست ډاکټر صاحب. پیل کې دا راته وایي چې میرمنې وایي دا چې کورونا دا ډاکټران هم ډېرې په کورونو کې دي، قرنطین دي او دوی چې کله روغتون ته ځي نو توجه نه ورته کیږي. که په دې اړه راته ووایي چې مثال دغه ستونزه تر کومه حده پورې شته؟
نو مونږه یو تقسیم اوقات یا سیستم د شفت ډاکټر صاحبانو ته جوړ کړی دی. ټول تاسو خبر یاستئ نو دغه د خاطر ډاکټر صاحبان سره هم مراجعه له طبق نه زیاته شوې ده او خپل مونږه په ځینې وقات نفایي عملیاتونه کیدو یعنی مرګ په څو باندې مریض د مرګ نه تحقیقېږي، مریض نه مړ کېږي. هغه عملیاتونه فعلا مونږ نه نیسو. هغه عملیاتونه چې مثلا طفل په خطر کې ده یا میندې په خطر کې وي هغه مریضان نیسو او مراجعه زموږ له سابق نه ډېره زیاته ده. عملیاتونه هم لکه سابقان دي همداسې دوام لري. ایمرجنسي سیزارین عملیاتونه دي، ولادتونه دي. هیڅ کوم مشکل نشته. ډاکټر صاحبان شه هغه قانون مقررات او پالیسۍ چې د خپل وزارت اتامې د خانه په شفخانه کې هر هفته یې که باید تطبیق کو، مثلا نظافت شفخانه یا نظافت ډاکټر صاحبانو یا پی پی ای باندې یا وسایل محافظتی باندې چې ډاکټر صاحبانی باید موظفی او هغه مراعات کندي، یا یو متر فاصله تا هوانده رقم لری لاری نه هغه مریضان رازی مراجعه کندی. نو توزولی چه مونگا پختنه و کولی رضایت مریضان و اختر در لوده او هغه مریضان مونگا نیتو منطق در نظر داشتیم دا وسایل محافظتی بانده پرسنل آزردی ایت که مشکل نسته.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې ستاسو مثال ناروغان د پخوا په نسبت اوس ډېر راځي، سره له دې چې ویل کېږي که ډېر جدي مشکل نه وي نو ناروغ دې روغتون ته نه ځي، نو ولې ستاسو ناروغان ډېر شوي یا ولې ډېر کسان راځي؟
اکثرا مثلا شخصي کلینیکونه دي یا لرې ځایونه دي مریضان د شفخانې ته هغه دي مریضان نه نیسي روختون ترازی، دولتی روختون ترازی. از یا خودی بیا هم دیدیل خاطر استی وای نیل که اخر دکتر صاحبان نیل تو شفخانه که رازی دولتی روختون تا مریضان مراجعه کهی او مونگه هم بستر کهو.
و دو دوید مشکل جدی وی که دست ناروغان هم وی چه دیر جدی مشکل نلاری؟
هاگه مریضان چه ما پیشتر بویلی چه هاگه مریضان چه مثلا ولادت کندی یا عملیاتی گیدی مشوم لخاطره یا مثلا به تعدید مرگ تعدیده ای اغا مریضان منگنیسو، یعنی تو مجموع که در طویل ایسان سی ولادی مریضان منگنیسو. نسایی تیسونی هستی ضرورت عملیات تا ولادی، مثلا مریض با یا تومور لاری تقریبا تو می هستی پیتری سویدی منگوایی چه دا مریضان فیلان لخاطر ننیسو سی حیات اینه تحدیده ای. نو فقط اغا مریضان سی ماشوم لبینزی یا ولادت کندی یا سخته یا خونریزی مثلا لاری یا عملیاتونه دی ایمرجنسی عملیاتونه اغا راضی اغا نیست. او مانتا یه اتنه مشکل دیدی مریضان آدم لکه که قبلا هم پیش لدین هم دا کرونا ویروسی دوی هم دفی تقاضا در لود لسه باید پایواز خانه که پری خودوسی مانگه یه اتنه مخالفت دلدی و سره لرو او دقا قانون و مقررات شفخانه عملیت او پروخون که پایواز شفخانه در نسی دیدی خاطر از یه خو ازدهان که تاسو خپل پیګی په ځهام ممنوع ده په تاسو یو حالت کې او بیا بل د دې خاطر چې فاصله نه مراعات کوي، یعنی هر حالت د دې خاطر دوی لمونږ نه اکثرا شکایت د دې خاطر کوي مریض می داخل د شفخانه ته لاړ او پایواز هم باید ورسره پیښ وکړي. او کل نو هر مریض درسی ورته وای چې باید ماسک ولري یا مثلا موږ زر رخصت کو دوی فکر کوم دې چې نه اداره دې تفاوتی له خاطر دوی رخصت کو هغه اقلا چې وګوري شپږ ساعته بعد له ولادت ته تیز کړي با شپږ ساعته پات مریضان رخصت کو.
ډاکټر صاحب ځینې داسې ناروغان هم وي چې دوی وایي چې موږ مثال ملاک یا پخه کې یو درد محسوسو آرام نه یو خو کله چې روختون ته ځو وایي چې ستاسو مشکل ډېر جدي نه دی بیا بل وخت راسئ چې وضعیت سم شو نو دغسې یو حالت کې چې یو څوک یو تکلیف لري نو له هغه سره باید څه وشي؟
هغه مریضان مثلا مونږ پیشتر پیش دې نه دا شفخانه همداسې دا قرنطین حالت شروع شي ورته ویلي مو چې حداقل په یو دوران یا حمل کې یا پرګنسي کې دوی باید حداقل څلور ورځې ولري. مونږ نو د دل خاطره چې هغه ولادت نه کاندي تکلیف نه لري نو فقط یو په تجویز یو ساده دوا باندې یو ویټامینونه باندې هغه رخصته وو. دوی غواړي چې یعنی بیا مونږ راته اکثره مریضان چې زه خپله سره مواد سوي نه یم داسې توقع لري چې یعنی بیا مونږ راتلی نهشو باید دلته ډېره دوا باید مونږ ته راخستي. نو تاسو پوهېږئ چې ډېره دوا ورکول اضرار خپل لري که نه هم ماشوم ته هم میندو ته مخصوصا په دې یو داسې حالت کې مقاومت به مریضانو کشته ای بدون دی دلیل ندوا ورکول نو داسې توقع داری دوی او یا داسې بستر سي له لرو چې ناراضي وایي چې بستر سي بستر کول په شفخانه کې یا بستر اوسېدل په یو روغتون کې په داسې یو حالت کې چې مثلا فاصله حداقل تاسو پوهېږئ چې ټول اکثره روغتونونه دي موږ تاسې استاندارد نه دي فاصله د چپرکتو ډېره نږدې ده نو زرې رخصته وو او یا یهود خبرې ته موږ غوږ نه نیسو چې یعنې مرګ نه تهدیدوي زرې رخصته وو په یو قلم یا دوه قلم دوا باندې هغوی دي دېر خاطره هم ناراضه دي ولې موږ نه بستر کوي. یا فرض شروع د حمل چې یو دلبتي و استفراغ ده دا خو یو حالت ده چې درې میاشتې د حاملګي نظر په تغییرات هورمونو باندې لری دوا ورته ورکو دوی وایي موږ باید بستر شو حالان چې دا بسترول دي دوی خو ډېر نقص کاندي هم روغتون ته هم مریض ده.
ځینې ناروغان داسې هم دي دوی اورېدلی دي چې کرونا ده نو روغتون ته باید لاړ نه شي ځکه د وایروس ته انتقال ویره شته نو دوی په کور کې هغه کورني درمل استفاده کوي یا مثال که د یو چا پلار په یو ناروغ وي د هغه درمل اخلي چې مثال هغه تبه درلودله زه هغه اوس کاروم یا یو بل که نه دغسې کار کېږي په کورنو کې ستاسو په نظر دا به ګټه وکړي د دوی لپاره که دا کار تاواني ده؟
اوسو نظر ته سابق باندې هر څوک موبایل لري چې مریضان چې مثلا معاینه خانې ته نشي تلی یا معاینه خانو کې اکثر ډاکتران نشته او یا روغتون ته تلی نشي نو هیڅ وخت دوی باید په خپل سر باندې دوای وانخلي. په هر حالت باندې د موبایل نشته هر مریض هر پایواز د مریض لري کېدای شي له خپل ډاکتر د مالش نه مشوره واخلي او دا دوی ته نقص رسوي نه تنها د ماشوم ته نقص رسوي بلکې دوی ته هم نقص رسوي یوې خونه مقاومت د عضویت کې کېږي او له دې خونه کېدای شي چې مثلا درې میاشتې اولې له پنځه میاشت درېمې هفتې نه تر اتمې هفتې پورې چې ارګانوجنیز شته یعنی د ماشوم ارګانونه جوړېږي په هغه کې یو شکل ولادي یا مالفارمیشن کېدای شي منځته راوړي نو ضرور نه ده چې هغه دواوې چې باید دوی وخوري یا په مناسب وخت دوی باید وخوري هغه دوا نه دوی اجازه نه لري چې د هر چا دوا واخلي یا دوی خپله په خپل زړه باندې دوا یا درملتون نه واخلي یا خپله وخوري نه تنها دې چې نقص لري البته کېدای شي یو مایوسیت هم ماشوم ته پیدا کړي.
کیدای بلی سلام علیکم. بلې ستاسو اړیکه روښ شوې ده مهرباني وکړئ. بلې فکر کوم.
بلې سلام علیکم.
وعلیکم سلام بخیر اغلی څوک لکم ته؟
مانا نور جانا نجمه ایم له پکتیکا ولایت نه.
بخیر اغلی د خبرونه له ملمنی څخه کومه پوښتنه لره یو موضوع مهم په روښتونونو کې اوس مهال د میرمنو ستونزې دي مهرباني وکړئ تاسو یو ورو فکر کوم د دې اړیکه هم پرېښ ولا بل اوریدونکو به راوخلو چې څوک را سره په لیکه کې دی. بلې سلام علیکم. بلې ستاسو اړیکه روښه ده دویم اړیکه ده چې پرېښ پر صورت ډاکټر صاحب کرا شو دې ته چې هغه میرمنې چې روغتونونو ته ځي ځینو مسایلو ته تاسو اشاره وکړله خو دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي کله چې روغتون ته ځي خو مخکې له دې چې دا ځواب راکړي یو اوریدونکی هم راخلو. بلې سلام علیکم. بلې ستاسو اړیکه روښه ده مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای؟
زهرات د ولایت د اوبید ولسوالی.
په خیر اغلی، نوم هم راته وایي.
نوم یې ماهرین دی.
مهرباني، د خپرونې د موضوع اړوند که کومه پوښتنه لرې اورو یې.
زه اولین نفر یم چې مې زنګ ولی، چې اوس ماهر زنګ نه دی ولی، ډېر مې کوشش وکړې چې دا شمېره روخ شو.
خو مهرباني، ستاسو اړیکه چې اوس روخ شوې، که کومه پوښتنه لرې که نه؟
د ډاکټر صاحب پوښتنه لرم، د ازما پښه د ورانه څنګه تر زنګانه پورې کالکیږي؟ داسې مر درد کوي، داسې لږ درد کوي، نه پوهېږم چې دا څه مشکل دی. یو کالکیږي.
مننه که څه هم پوښتنه یې د خپرونې د موضوع اړوند نه وه، خو ډاکټر صاحب بیا هم که تاسو کوم ځواب ورته لرئ اورو یې.
هر حالت کیدای شي، اول خو څه مثال د مریض ممکن متفاوت وي، بیا هم د مونږ او تاسو ملک کمبود د کلسیم او ویټامین دي ده. په هر حالت باندې دوی باید ډاکټر صاحب د ارتوپیدي ته مراجعه وکړي چې خپله ستونه فقرات کوم مشکل ونه لري. په دې کیدای شي چې اعصاب د فشار لاندې یا په موقع باندې نظر په لزوم دي چې ډاکټر د ارتوپیدي ته ووي.
مخکې پوښتنه راخلو چې که میرمنې په داسې یو وضعیت کې روغتون ته ځي، کومو خبرو ته باید پام وکړي چې دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي؟
هغه ټکو ته باید پام وکړي چې هره ورځ د میډیا له طریقه واقعا چې مونږ سره صحت سره ډېر همکار ده متوجه اوسېږي، او یا هر رسنۍ یا هر څوک چې ورته وایي چې حداقل فاصله مراعتول، د یو متر فاصله باید وي، او ماسک باید وي، چې باید دوی وخت چې پرنچای ولري یا ټوخی ولري باید دې ته متوجه اوسېږي چې لاس ونیسي، او یا یو دسمال، او یا داسې خپل آرنج ته متوجه اوسي چې وینیسي، چې تر څو مخامخ نفر له دې نه اذیت نه شي. لاس دې ومینځي، حداقل شل ثانیې باید دوی لاس ومینځي. نو ډېر متوجه اوسېږي چې هغه سامان و وسایل نه چې له دیبان د نه یې راوړي داخل د کور ته، هغه نه چې استفاده کوي په یو مخصوص ځای کې کېښودل شي، چې هم وخت زیاد انتقال ده، او پلاستیک مثلا فلز یا همدا رقم کاغذ په مختلف و ساتو باندې دا ویروس کیدای شي چې وسیله د انتقال وګرځي، او وخت غږیدا کې هم همدغه رقم چې وړاندې نه وي بل نفر ته څه کیدای شي چې لرې ځان وساتي. نور ډاکټر صاحبانو ته چې مریض معاینه کوي، هغه دې چې وسایل د محافظتي باید ولري، حداقل یو متر فاصله له مریض نه باید ولري، او مخصوص دقیقه مشاهده د مونږ ډاکټر صاحبانو اخلي چې دوی پیدا کړي چې هر ورځ علایم د کرونا آیا لري یا نه لري، تر څو چې وکولی شي دغه مریضان تجریز کړي یا جدا کړي نورو مریضانو.
یو پوښتنه دا هم ده، کیدای شي له ځینو مېرمنو سره داسې تشویش وي چې ځکه هره ورځ اوري د کرونا په اړه تبلیغات کېږي او د خپرېدو کیسې ډېرې دي، کېدای شي دا ویره ورسره وي چې زما وضعیت ښه نه وي یا داسې روحه نارامه وي. فکر کوي چې دوی باید په داسې حالت کې ټیسټ وکړي لاړ سي که نه؟ که داسې یو وضعیت وي چې دوی یوه ویره په زړه کې لري، په کور دي کښېني،
کومې خویندې دا څوک چې وظیفه لري او که
نه؟ ټوله کې دا وایم چې مثال ځینې کسان که څه هم کېدای شي دغه ناروغي ونه لري، خو یوه ویره یې په زړه کې وي، کېدای شي یوه وړه بېلګه هم که د ده په وجود کې را څرګنده شي، دا فکر وکړي چې کورونا یم. نو که په لنډو کې راته وایي چې دغه کس روغتون نه پورې لاړ شي، لاړ نه شي؟
بلو، هغه څوک چې اعراض و علایم لري، مثلا تبه لري، ټوخی لري، پتنجای لري، او یا تېرې تبې قبلا تېرې کړي، او مخصوصا هغه مریضان چې جګ فشارونه ولري، تکلیف د قلبي ولري، تکلیف د شکر ولري، هغو دوی زمینه د مسایدي مرض ده، او مخصوصا هغه خویندې یا هغه کسان په مجموع کې ویلی سم چې د سترس لاندې هم هغه زمینه د مساعد هر مرض ده، نه تنها کرونا. همداسې ویلی سو خپله محیط خپله مثلا ځان خوشحاله ساتل او یا دا تاثیر ډېر لري چې تقریبا ویلی دي 40% انتیبادي په وجود کې تشکیلوي، چې یعنی مقاومت زیاتېږي. نو دوی چې کوشش وکړي تر څو چې همدغه وخت یې قرنطین کې خپل ځان خوشحاله وساتي، او دا څوک چې ورسره ژوند کوي، فرتن اولادونه یې دي یا شاوخوا کسان دي، هغه خپل ځان او دوی هم خوشحاله وساتي. په دې چې دا هم ډېر رول لري په خپله وضعیت باندې.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خوشحاله اوسئ. د ملالۍ روغتون مرستیاله ډاکټره حفیظه مرخیل وه چې په روغتونونو کې د میرمنو په ستونزو راته خبرې وکړې. درنو اورېدونکو، روغتیا د ژوند شتمني ده خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ټول په کورونو کې پاتې شئ او خوندي پاتې شئ. تر بلې خپرونې مو په پاکه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.